ستړی مشه دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې د شاهین بنرې ما د غیب ساته خبري غړې کې تاسو ورکلې کوم د خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ ته راپورنو تبصره وړاندې کوو خو اړومبه خبرونه او رو خبرونه راته ګل ایاز باندې
پاکستان بار کونسل وای د قاضیانو ټاکنه دی پارلیمان کوي دا پاکستان کې د 14 نورې تعلیمي ادارې د کورونا وایرس احتیاطي تدابیر نه عملي کولو له وجې تړل شوی او په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره له 2 میلیون اوښتی دا خبرونو تفصیل دا پاکستان د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل پر حکومت غږ کړی چې د قاضیانو یا ججانو د ګمارنې واک د پارلیمان په لاس کې وي. پرون په اسلام آباد کې ټولګندیزه کانفرنس ته په وینا کې د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر عابد ساقی وی د احتساب قانون دی د سیاسي ګټو لپاره نه کارول کیږي. ټولګندیزه کانفرنس کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری، د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي، د عوامي نېشنل پارټي مخکخ حیدر خان هوتی هم د نور ترڅنګ ګډون وکړ. لغونډې وروسته په اعلامیه کې ویل شوي چې 19 آئینی ترمیمی بل دی ختم کړل شي، د احتساب نوی قانون دی جوړ کړل شي او د بیان په ازادۍ دی قدغن نه لګول کیږي. خو د واکمن ګوند د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی وای که اپوزیشن غواړي چې ججان دی د پارلمان لخوا وټاکل شي نو ورله پکار ده چې قانون سازي وکړي نه چې داسې کانفرنسونه وکړي. دا پاکستان حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو نه عملي کولو له کبله د 14 نورې تعلیمي ادارې تړلې دي. په پاکستان کې د سپتمبر په 15 تعلیمي ادارې پرانستل شوې وې. تر دې مخکې د سپتمبر په 18 د کورونا وایرس کنټرول اند کمانډ مرکز ویلي وو چې په ټول ملک کې 22 تعلیمي ادارې تړل شوې. په تیرو 4 ورځو کې په مجموعي توګه 15 تعلیمي ادارې بندي شوې دي. د نېشنل کمانډ تر نن په بیان کې ویلي چې د نن په خیبر پختونخوا کې لس او په سند صوبه کې درې تعلیمي ادارې بندي کړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات ورکوونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي تر نن سهار پورې د کووډ 19 ناروغانو شمیر 3,04,080 ته رسیدلی ده. له دې ناروغۍ 6,04 کسان مړه شوي خو له 2,09,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سپتمبر په 20 د پولیو ورن سلور ورځنۍ کمپاین پیلې کې په مجاب او بلوچستان صوبو کې د پولیو 2 کیسونه مخې ته راغلي دي. دې سره په پاکستان کې د سپتمبر تر 13 د ګوزن وهلو شمیر 2 ته رسیدلی دی. بلخوا د پاکستان د پولیو مخنیوي ادارې په وینا تیر کال په هیواد کې 120 ماشومان ګوزن وهلي وو. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان یوازینی دوه هیوادونه دي چېرته چې د پولیو رنز یا وایرس شتون لري. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO په اګست میاشت کې افریقا له پولیو وایرس سپاکه ګرځولی وه. دا پیښور د چټک بس سرویس نن هم بندې. حکومت د سپتمبر په 14 په حیات آباد کې په یو بس کې د اور لګېدو له پیښې وروسته دا سرویس ځنډولې دي. تر دې وړاندې دا ډول درې نورې حادثې هم مخې ته راغلې وي. د ترانس پیښور په نوم اداره چې د بسونو د سنبالښت چارې ورپرغاړه دي وایان محمد عمر پرون مشرلو ته ویل چې هغه چینایي کمپنۍ چې دا بسونه جوړ کړي دي د ګاډو بیا کتنه کوي نو ځکه دا سرویس په موقتي ډول درول شوی دی. نوموړي ویل د بیا پیلېدو په اړه یې څه معلومات نه لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اګست په 14 په پیښور کې د BRT بسونو د پروژو پرانسته کړی و. د افغانستان د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد وایي افغان ځواکونه په ټول هیواد کې موجود دي او یوه برخه هم د سقوط سره مخ نه ده. نوموړي د سرګندولي پرون په لغمان کې وکړي. هغه د کورونا چارو له وزیر مسعود اندرابي او په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت له مشر جنرال سکاټ میلر سره هلته ورغلي وو. اسدالله خالد په دې مقابل افغان ځواکونه د ملک په هر برخه کې د دفاع لپاره چمتو دي. د کورونا چارو وزیر مسعود اندرابي رسنیو ته ویل د وسلوالو د مخنیوي لپاره لغمان ولایت کې د پولیسو نور ځواکونه هم ځای پر ځای کیږي. په افغانستان کې د غوښتنې ملاتړ ماموریت مشر جنرال سکاټ میلر په دې مقابل رسنیو ته ویل په قطر کې د افغانانو ترمنځ سولې خبرې له نږدې ساري او تمه لري چې ښې پایلې به ولري. اوروسي خبر په نړۍ کې تر پرونه د کورونا وایرس د پلو شمیره له 2 میلیونو واوړیده. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په اروپا کې د دې وایرس خپرېدل د ګواښ تر حده زیات شوی. تر نن سهاره په ګرد نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې 9,045,855 کسان مړه شوي دي. په اروپا کې د روغتیا د نړیوال سازمان سیمه ییز مشر هانس کلیک پرون ویل په روانه میاشت کې په اروپا کې په کورونا وبا د اخته شوو کسانو شمیره نږدې 5 میلیونو ته رسیږي. نوموړی وایي دا شمیرې د خطر د زنګ معنا ورکوي. دا د مشال خبرونه.
خبرونه ګلایز باندې کول په روانه خبرونه کې نور راپورونه ترڅنګ نور راپورونه هم اوریدئ شئ. په اسلام آباد کې ټولګوندیز غونډې د احتساب د نوي نظام جوړولو او پارلمان د واکمنې غوښتنه کړې ده. مرستندوی ادارې ریسکیو 1122 یا 1122 د پاکستان د نورو سیمو په شان د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې هم خپلې هلې ځلې پیل کړې دي.
ترته ور ولګي ان شاء الله چې موږ د دې دغه کوو مو سره ټول سیستم موجود دی الحمدلله. دومره ټریننګ موږ وکړو چې هر څه زده کړی.
په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو اتحادیه وایي چې دغلته په دوی د تشدد په پیښو کې ډیروالی راغلی دی. او د کرخه اخواته په خوست کې د سولې په نوم د یوې مشاعره حال هم درکو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. روزم ګړو به موضوع ته او دادی په اسلام آباد کې د پاکستان بار کونسل د سوری لاندې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو ټولګوندیزه غونډه چې پرون په اسلام آباد کې وشوا د غونډې ته د اپوزیشن ګوندونو مشرانو وینا وکړه او د غوښتنه وکړه چې باید نورلسم آئینی ترمیم ختم کړل شي او په ملک کې د احتساب یو نوی قانون منستر اوړل شي. سیاستوالانو وکیلانو پر دې نیوکه لرله چې اوس مهال د پارلمان حیثیت د صدمې سره مخ شوی دی ځکه چې پریکړې په لاس کې نه دي. ټولو دا غوښتنه کوله چې د اعلی عدالتونو لپاره د ججانو ټاکلو واک دی د پارلمان سره. نور معلومات سراج زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د ستمبر په 11مه د پاکستان بار کونسل د سوری لاندې ګڼګوندیزه غونډه رابلل شوې وه چې پکې د وکیلانو تر څنګ د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری، د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی او د عوامي نېشنل ګوند امیر حیدر خان اوتی ګډون وکړو. د ګڼګوندیزې غونډې په پیل کې د پاکستان بار کونسل وایس چیرمین عابد ساکی وویل باید چې د ججانو د ټاکنې اختیار یوازې پارلیمان ته ترلاسه وي او د احتساب قانون د سیاسي انتقام لپاره کارول ودرول شي او بې ډلې بې پرې د احتساب نظام جوړ کړی شي. د غونډې وروسته جاري شوې اعلامیه کې غوښتنه وکړې شوه چې نورلس سم آئینی ترمیم دی ختم کړی شي، د احتساب نوې قانون دی جوړ کړی شي او په ملک کې د اظهار رائے په ازادۍ او په شخصي ازادۍ بندیزونه د فکر وړ خبره ده ځکه چې کوم خلک د لادرک کسانو د بازیابۍ لپاره درخواست ورکړي هم هغه غیب کړی کیږي. په دې موقع د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری وویل پاکستان کې پارلیمان بے اختیار جوړ کړی شوی نو پکار ده چې سیاستوال په ګډه سره د پارلیمان د خپلواک جوړولو لپاره اقدامات وکړي.
همه بھی سوچنا پڑے گا کہ
دی وای مونږ به هم سوچ کول پکار وی چې اخر تر سو به مونږ د پارلیمان د ربل د سٹیم پتوګه ګورو. مونږ ته معلومه ده چې د مدینه پر ریاست کې د وینا کولو اجازه ده خو دلته تش په نوم حکمرانان ته هم هغه ازادي نه ده ترلاسه. تاسو په اپوزیشن مشر او د اپوزیشن په غړو زیات بندیزونه دي. د پاکستان مسلم لیگ نون د صدر او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف وینا و چې د سم مدیر حسی پادلیه کې لوړ جوړ را روانه ده.
گہرائی اور یہ اونچائی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ
دیوئی دلوڑا او جوور ولی دا داغی وجہ دا چې په مختلفو دورونو کې پوزی امیرانو د خپل خوغی ترمیمونه کړی دي او دیئی کمزوری کړی او بیا د عدلی د دفاع او مضبوطولو لپاره چې کوم سیاست دانانو او مدنی فعالانو لا کار کول پکار وو هغه شاید هغه شانتی په مضبوطی سره ونشي شو
اس سترنگ کے ساتھ نہ ہو سکا.
مشال ریډیو چې په دې ګڼګوندیز غونډه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړي اقبال پریدین او پوښتل نو دا خبره نه و اپوزیشن ګوندونه د خپل مقصدونو ترلاسه کولو او په حکومت د فشار اچولو لپاره درنګ غوښتنې کوي.
د ججانو په بلکل ضرورت یې د پارلیمان نه د منتخب کېدو نه پکار دی چې دوی یو بل پاس کړی دے کی قانون سازش ہوئے دے کی کنگا عین و قانون کی کنگ دخل ضرورتوں کے پارے استعمال کو نہیں صرف اور صرف عمران خان دا گورنمنٹ خلاف زکا بھی خلاف کی چی عمران عمل کے دا قانون سازی دلارے آگا کرول کرپشن دو نمبری و اکرب پروری آخت نہیں چی کم دو خلق کو یہ رواج ہو کرے زمود دا حکمت کو شخص دی چی مود دا قانون سازی پلار باندے آگا تیل مسالے حال کی جو کم دی کریٹ کری دی دو دی واویلا دو دی پروپیگنڈے صرف و صرف دا خلق مفادات دا پارا دی دا ملک و دا عوام دا پارا دی
پا پاکستان کی دا ججانو ٹاکن دا کمیٹی پا ذریعہ کی گی چپکی دا سپریم کورٹ د ججانو ټاکنې لپاره کمیټه کې د سپریم کورټ چیف جسټس یو سینئر وکیل اٹارنی جنرل او د قانون وفاقي وزیر او دا شان د های کورټ د ججانو ټاکنې لپاره کمیټه کې د های کورټ چیف جسټس یو سینئر وکیل اٹارنی جنرل او د انصاف او قانون صوبایي وزیر شامل وي.
د مشال ریډیو دا
د پاکستان د واکمن ګوند یو سیاستوال قومي اسمبلی ته د هیواد د سزاګانو په قانون کې د بدلون مسوده وړاندې کړې ده چې پکې راغلي چې که پرچا د پوځ د بدنامولو یا ورپورې د ملنډ وهلو تور ثابت شي نو عدالت دې ورته د قید یا جرمانې سزا واوري. د قانوني چارو پوهان وایي د سزاګانو په قانون کې وار له مخه د چا د بدنامولو سزا شته او بل دا چې دا ډول بدلونونه د بیان ازادي د خطر سره مخ کوي. تفصیل پامیر ساحل راغی.
د پاکستان د واکمن تحریک انصاف یو سیاستوال وایي په قومي اسمبلی کې د پوز د بدنامولو او ورپورې د خندۍ کولو مخنیوي په مخه د هیواد د سزاګانو په قانون کې د بدلون مسوده وړاندې کړې. د قومي اسمبلی د دفاعي چارو د کمیټې مشر امجد علي خان د سپتمبر پر 18 مشال راډیو ته ویل چې دا قانوني مسوده یې د سپتمبر پر 15 قومي اسمبلی ته وړاندې کړه. په دې مسوده کې راغلي چې که څوک قصدن د پوځ یا د هغې ادارې یو غړی بدنام کړي او یا ورپورې ټوکې مسخري وکړي نو عدالت کولی شي چې ورته د 2 کلونو د بند د 15,000 روپیو جرمانې او یا دواړه سزاګانې واوروي. امجد علي خان په مسوده کې ویلي چې د دې لپاره د پاکستان د سزاګانو د قانون په 1500 ماده کې د 1500 الف یا ای په نوم بله دفعه ور اضافه شي. د پاکستان د سزاګانو قانون یا تعزیرات پاکستان د برتانیې د واکمنۍ د زمانې دی چې لومړی په 1800 زیږیز کال کې عملی شوی و. د پاکستان تر جوړېدو وروسته پکې وخت په وخت بدلونونه شوي دي. د دې قانون 21 باب یا فصل د یو وګړي د خلکو د ډلې شرکتونو ادارو ټولنو او د مړو کسانو د بدنامۍ په اړه دی او 1500 ماده یې وایي چې که پر یو کس د چا د بدنامولو تور زباد شي نو عدالت ورته تر 2 کلونو پورې د ساده بند یا جرمانی او یا دواړه سزاګانې اورولی شي. له دې پرته د پاکستان د اساسي قانون د 3/5 مادې اول جی برخه وایي چې که پر چا د پاکستان پوځ پسې د ملنډو تور ثابت شي او سزا شي نو هغه د پارلمان غړیتوب نشي ترلاسه کولی. په پېښور کې د های کورټ وکیل او د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي د پاکستان آئین لومړی باب ټولو وګړو ته د هغوی د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب ضمانت ورکوي چې معنا یې دا ده چې هیڅوک د بل چا سپکاوی نشي کولی.
هر انسان قابل تکریم ده، هر سیټیزن هر شهري چې ده هغه قابل احترام ده. نو قانون د ټولو سیټیزن او د ټولو وګړو حقوق چې دي هغه متعین کړي دي. د هغې چې کوم فرایض جوړیږي هغه هم متعین کړي دي. د پاکستان په آئین کې بیا د فنډامنټل رایټس ګارنټي ورکړل شوې ده او دغه 8 آرټیکل نه واخله تر 23 آرټیکل پوری دی. پدې کې د اظهار رائے ازادي ده، پدې کې د لیکلو ازادي ده، پدې کې د روزګار ازادي ده، د یو ځای نه بل ځای ته تلو ازادي ده، د جلسې جلوس کول ازادي ده.
شهاب خټک وايي پر پوز د تنقید نوعیت مهم دی. دغه په خبره کې تنقید سم وي نو بیا خو د دې کار پر ضد قانون نشي جوړېدای. د پاکستان د سزاګانو په قانون کې هم راغلي چې کڅوک لخن یا تا یا د سمون په مخه په چاپ سي خبري وکړي نو هغه بدنامي نشي بلل کېدای. خټک وايي کڅوک په ناسم ډول پر چا انتقاد یا سپکاوی کوي نو وار له مخه په قوانینو کې ماده یعنی دفعات شته چې دا کار جرم دی او د ثابتېدو په صورت کې سړی سزا کېدای شي. نو چې د پاکستان آئین او قوانینو ټول حقونه ټاکلي او د هیچا د سپکاوي بدنامۍ او ورپورې د خندۍ کولو حق نه ورکوي بلکې دا کار یو جرم بولی نو بیا ولې د پارلمان غړی امجد علي خان د سزاګانو په قانون کې مشخصا د پوځ ذکر کول غواړي؟ نوموړی وایي د پاکستان دننه او بهر ځنې کړۍ غواړي چې پوځ بدنام کړي، نو ځکه باید د سزاګانو قانون بدل شي.
مینه یہ محسوس کیا کہ ایسے ایلیمنٹس جو بلا وجہ اداروں پہ حملے کر رہے ہیں،
ما محسوس کړی چې دا سیا ناصر چې ځینې له هیواد بهر دي او ځینې نور غواړي چې په پاکستان کې ترهګری خپره کړي او بې له وجه پر ادارو بریدونه کوي یا کول غواړي، نو پر دې اساس مې دا مسوده جوړ کړه او د دې ترمیمونو وړاندیز مې وکړ چې موږ هغه عناصر ختم کړو او خپل قوانین موثر کړو چې قانون نافذونکي ادارې او د پاکستان پوځ په ښه توګه خپل کار وکړي.
افواج پاکستان جو ہے وہ بہتر انداز میں کام کر سکے.
امجد علی خان دا روخانه نکړه چې بهرنۍ یا کورنۍ کړي څوک دي. د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي د پارلمان ځنی غړي غیر ضروري مسودې وړاندې کوي. د په خبره کې دا مسوده منزور شي نو نه یوازې د پوز د ادارې حیثیت ته زیان رسوي، بلکې لوجه د خلکو د بیان او نظر ورکولو حق اغیزمنېدای شي.
دا د بعضي خلکو د خوشالولو لپاره غیر ضروري قوانين، غیر ضروري لیجسلیشن مخې ته راوړي. په هغه وخت سره د دې نه خلک خوشحال شي، خو هغه پوره محکمه چې دا هغه بیا ټول عمر ډیسپیوټډ وي. نو زما په خیال پاکستان کې پکار ده چې فوج ځان د متنازع کېدو ښکار نکړي. په دې وخت کې خو فوج په هغه لحاظ سره داسې متنازع نه ده، خو چې دا دفاع او دا امینډمنټ وشي او خلکو ته دې کې سزا مقرر شي، نو ظاهره ده چې پولیس او دا نورې محکمې به بیا شپه ورځ په دې کې خلک نیسي. سبا تاسو ته پته ده د انټرنیټ زمانه ده او خلک هر لحاظ سره رښتیا ویل غواړي او په ځان باندې داسې پابندۍ څوک نه مني، نو ډېر غلط اثرات به دې مرتب کیږي.
د پاکستان فوج په پارلمان کې د قوانینو او مسودو وړاندې کولو یا پکې د ترمیمونو په اړه څه نه وایي، خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف سیاستوالی او د بشری حقوقو د چارو وزیر شیرین مزاری د سپتمبر پر 14 پر ټویټر په بیان کې ولیکل چې دا مسوده امجد علی خان په شخصي حیثیت کې وړاندې کړي او له حکومت سره هیڅ تړاو نه لري. که د قومي اسمبلی سپیکر دا مسوده ومني نو بیا به ور باندې باس کیږي او له اسمبلی څخه تر منظوري وروسته به سینټ ته انتقالیږي او که هلته هم منظور شوه نو بیا به د ولسمشر له لاسلیک سره قانون شي. امجد علی خان دا مسوده پر داسې محل وړاندې کړي چې د حقونو او بنسټیزو ازادیو په اړه نړیوالو او کورنیو ادارو او فعالانو په بیا بیا ویلي دي چې په تیرو څه د پاسه دوو کلونو کې په پاکستان کې رسنۍ او فعالان له زیاتېدونکي فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو چارواکو دا تور ناسم بللی او وایي په هیواد کې رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله که یو خوا کورنۍ په پاکستان دننه بې کوره شوې دي، نو یو لوی شمېر یې د افغانستان په بیرابیلو برخو کې په ژوند تېرولو مجبور دي. دوی وخت په وخت له حکومته د ستنېدو غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه دا غوښتنه نه ده پوره شوې. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر نور معلومات راکوي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې میشته د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک پاکستان حکومت نه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې نور د خپلو سیمو ته ستانه کړي. دوی وایي د شپږو کالونو نه زیاته موده وشوه چې په کډوالۍ کې دي. حکومت ورسره په بیا بیا ژمنه کړې خو لا یې هم د دوی سره کړې وعده پوره کړې نه دي. په خوست ګولان کیمپ کې میشت یو کډوال سباون مداخل د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل ماشومان سپینګیری او میرمنې د خپلو سیمو او کورونو د لیدو په ارمان دي.
موږ د لارې د ستونزې سره مخامخ شوي ټول نرشه جوړه وړکي جنکۍ ټول بیاي چې موږ ډېر د لیدلې په ارمان یې د خپل وطن د نشپېش پېش نیم کوله د میش پېرا شول. پاکستان حکومت په موږ باندې څه غږ نه ګروي. خامه خاده میش ته دغه د ګلم خون بډر لیار خلوصه شي بیا په میش بند زمه روان دی. میش سره د زمه هیڅ تنظیم نشته. میش سره بار بار مخ کې وعده شوی دی چې غیر غیر نه ګروي.
افغانستان خوست کې میش د شمالي وزیرستان یو بل کډوال ملک سعودي وای چې نور د کډوالۍ د زغم نه دی. حکومت ته ورته په غلام خان لاره ورکړي.
میش د شمالي وزیرستان اوسیدونکو لټه کې مچا په خوست کې بلا میش سخت ستونزې سره مخامخ شوي ډېر څه غریب خلک دی په میش کې یو شی نه میلاویږي میشته چې دی ګلم خان لیار خلاصه شي میر و خپل وطن ته لوړ شي ډېر سخت غیر شوي پاکستان ته او میشته ډېره ستونزه دودره ته میر ډېر په تکلیف په عمر تېروي میر ټول دا چې سره کډول پرته وي چې خپل وطن ته لوړ شي.
ملک عبدالله وایي چې ستونزې یې زیاتې شوې بیا د یخنې موسم را روان دی. د دې وړاندې چې حکومت دوی ته د ستنېدو نېټه مقرره کړي
میږي پاکستان نه دا غوښتنه ده چې د ګلم خان لیار میشته خلوصه شي میخو دلته ژمه روان ده ډېر په تکلیف وي و چې نستی سره د خورۍ سره مخامخ وي.
کله مو چې افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو د ستونزو او ستنېدو په اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو نه وپوښتل نو یو اعلی چارواکي چې نه یې غوښتل خپله نامه واخلي او غږ ریکارډ کړي. مشال ریډیو ته وویل چې ډیرای کډوال یې راستانه کړي خو او شا 15,000 کورنۍ به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پاتې وي. د دوی د ستنېدو په اړه پلان جوړیږي خو لا یې هم مخصوصه نېټه مقرره کړې نه ده. د خیبر پښتونخوا قدرتي آفتونو په وخت د انتظام اداره پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان نه کډه شوي 90% نه زیات خلک واپس ستانه شوي خو افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لا هم خواوشا 15,000 کورنۍ پاتې دي چې زیاتره د داخل او شاوال اوسېدونکي دي. کله هم چې امنیتي ځواکونه د دوی د سیمو د کلیرنس رپورټ ورکړي نو د واپسۍ لپاره یې دوی تیاری نیولې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مرستندوی ادارې ریسکیو یو یو دو دو د پاکستان د نورو سیمو په شان د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې خپل خدمتونو ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د سپتمبر په 14 ل 1100 زیات نوي ځوانان تر 2 میاشتې تربیت وروسته په دې سکواډ کې شامل شوي دي. لمومند نه پرې شانواز ترکزه تفصیل راکړي.
دا قبایلی ضلعو دپاره د ریسکیو 1122 یا 1122 ادارې لخوا 1106 نوي تنان تربیه شو چې دوی به په خپلو سیمو کې خدمات ورکوي. د دغه تنانو تربیت موده 2 میاشتې وه چې دوی ته د هر رقم حادثو په وخت متاثره شویو ته د خدمات ورکولو طریقې وښودلې. په دې کې د محمدو د 500 زیات تران شامل وو چې پکې یو ناهید شاه هم وو.
ناسي میډیکل باره کې کوم نام څه ذکر دا واټر ریسکیو باره کې مطلب ایکسیڈنٹ ہوشی آر ٹی او شی نو تو انسان سنگ بچ گئی حادثی جوشی منگتا دیکھے شکم دے ہر اونر منگتا ہو دا چکم مطلب ضرورت ہوں.
دا ستمبر پوش پارا سما دا دغه تنانو تربیت پورا شو چی اخیرنی غونډه د 400 زلی د لوب په لوی میدان کې شوی و. دغه تربیت اخستونکو ته په خپل سیمو کې د خدمت ورکول وینا وشوه او فرمان الله هم په دغه تربیت اخستونکو کې شامل وو.
مومندو کې چې څوک غمی وباسي سورنګانی والی چې باندې سورنګ لا دغه شوی څوک غټي وباسي غټي غره لکه زیارت کې چې کوم خر را پریوته چرته ورو لګي ان شاء الله چې مونږ به د دې دغه کو وي مو سره ټول سیستم موجود دی الحمدلله. دومره ټریننګ مونږ وو چې شو هر سم زده کړی.
د ریسکیو یو ولز دویش محمدو د ترجمان عبدالله مومن پوینه چې د دوی په نوې تربیت اخستونکو کې خدمات پر کولو درجی وی لکه په سیلونو کې بارانونو کې سرک د غاړې حادثي او یا بیا سلایډینګ لکه د غرونو خوېدو او د ودانیو د پریوتو ورستو خدمات ورکول. عبد الله مومن دغه خدمات ته د دوی په خپل ژبه A to Z یا د اول نه تر د اخیره پورې معنا چې هر رقم خدمات ورکول یاد کړل. زیاته کړه چې په محمدو کې اول په غلنۍ کې د دوی یو سټیشن وو ولې د نوې تنانو د راتک ورستو اوس په یکاونټ کې هم دویم سټیشن او یا مرکز مقرر شوی. دوول چې په محمدو کې دا وخت د دوی سره عملی شمیره یو سل او ډیر شونه زیاته ده. خو دا هم وویل چې دوی د خپلو مقرر شوي خدمتګارانو ترڅنګ کوشش کوي چې په سیمه کې په مختلفو ادارو کې رضاکاران هم د حادثو لپاره تربیه کړي. محمد شاند سری سپوږمۍ یا ریډ کریسنت پاکستان یو رضاکار او سماجی خدمتگار نجیب الله مومن وای چې دته هم په آفتونو کې د خدمات ورکولو د تربیت ضرورت شته.
چې کوم ټریننګ یا تربیت هغه هم راکړې دی خو هغه صرف د فرست ایډ والا دی. د دې نه علاوه ضرورت دلته کې ډیر کېدلی شي په مختلف حادثات کې دلی شي ډیزاستر ټایم هغه شند ټریننګ نشته لکه څنګه سیلابونو کې راشي ریسکیو کول شي یا په مختلف کورونو راولويږي یا اور لګي یا کوم نور غټ اکسیډنټ شي هغه شند کې بس څنګه ریسپونډ کې هغه شند ټریننګ نه دی شوی. موږ ته
د پخوانی فاټا د ختمېدو وروسته د ریسکیو یولس دوش اداره هم محمد ته ورغلی و او د دوی ترجمان پوینا چې تر د خپل کیپیسټی او یا وس پورې خدمات ورکړي خو چې نوې برتی شوې تنانې تربیه شو نو کار به لا تون شي. یاد دی چې د روان میاشتې په اومه نیټه په مومندو کې د زیارت د غر د پرېوتو له امله 15 تنان مړه شوي چې د دغه تنانو د راویستو دپاره د ریسکیو یولس دوش خدمتګاران له 400 او پېښور نه هم ورغوښتلی شوي و. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو اتحادیان د خنخ کار کوي چې په دغه صوبه کې په نرخزیانو د تشدد په پیښو کې ډیروالی راغلی دی. دی وایي کله چې هم پر دوی د تشدد او یا د وجلو د پیښو په اړه دوی د راپور درج کولو لپاره پولیس تانو ته ورځي نو د پولیسو رویه ورسره سمنی او په اف آی آر درج کولو کې هم د ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. په دغه اړه فرخند اسد تفصیل لري.
خیبر پختونخوا له پیښور سره تعلق لرونکي نرخزی ارزو خان دی چې وایي باید پولیس چارواکي دي د دوی د تحفظ لپاره یو داسې کمیټي جوړه کړي چې په هر میاشت یا هر دویم میاشت یوه غونډه کوي او د دوی د مسلو نه ځان خبروي. د نرخزیانو د اتحادی پاکستان ٹرانسیکشن مشری فرزانی د سپتمبر پر ولسم مشال ریڈیو ته ویل کله چې هم د دوی پر ضد سپیخوشی او یا د ټولنې پر غړو وسلوال پرت وشي نو د ابتدایي تحقیقاتی راپور په درجول کې ورسره د پولیسو رویه سمانی وي
او کله چې پولیس ته خبر لاړ شي اطلاعات ته خبر لاړ شي نو وایي څه نو ایک سوچت لکداوانه کلته اگر یو غل کې څه دونا غټه خبرې نو چې کله دې یار مضبوط کی یا دې دفه مضبوط لګي نو بیا با مشکل ده یا یو کاتل چې پانچ کی نو مشکل ده کبن انسان چې هغه خواجه سره سره غلط دته قدم چتی پولیس سره سره په دغه خبرې دي چې دې لدا و دې زمونږ موجوده ګورنمنت یا پولیس فنکشن اندول شي د موږ په خاجا سره کولو کړي شي ورکول په یو خاجا سره ستردا چې د دیوالې شي د موږ ته موجود دا ګونه من ته یاد موږ ته هیڅ چې کوم مشران دي چې ور خاجا سره هیڅ دي هغه له هیلپ هغه نشي ورکول.
په خیبر پختونخوا کې نرخزیان وایي دوی لسو روزګار نه ورکوي او زیاتره ملګري په وتلو او یا په نورو پروګرامونو کې پر نساکانو پیسې راټولوي. د ترانسیکشن د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د وژنی او یا تختونی زیاتره پیښې هغه وخت شوي چې کله دوی د واده او یا په نورو پروګرامونو کې له شرکت وروسته خپل کور ته روان وي. له فرزانی نه مو پختل چې دوی د شپې په مختلفو پروګرامونو کې د ګډون کولو پر وخت خپلو امنیتي مسلو ته ګوري کنه.
موږ لاج نه ګورو ولې دغه چې موږ ته وایم موږ چې کوم ځای کوم پروګرام لاج زموږ خواجه سره دی نو تانه کا خپل چې کوم کچرا دي پروګرام دا انرژي دا ریډی کا چې کوم بیا کې سره لاشي خواجه سره چې کوم زموږ سره کار مال کوي او هغه تانه کې جمع دي خو دې روزه نو کې زموږ ځان په تاس پولیس سټېشن کې هغه کې خواجه سره دا نن نه پریږي لکه چې په تاس دې ځای نه دي چې دی لکه چې په لو اخلاق واه یا چې بچیلا دې چې دې چې خواجه سره تانه کډم نشي هم نه پریږي او بل دا چې ما ډېر ځینې کوم دکه زه وایم دي چې تاسو کلم د خواجه سره پروګرام لیدي او هغه کوم پر فنکشن والا تک راوړي او دا هغه اډیټ تاسو رجسټر کړي نو مهرباني کوي چې هغه کوم چې دې پروګرام اډیټ ته پورا وي او دې چې په لښو تاسو هغه تانه ته اطلاع کوي چې کوم تک کوم پروګرام دی دا تک راغلی دی نو دا د ټکو د مشرانو په اجازه ته یا د
بلخوا د بشری حقونو فعال کمر نسیم وایي د سپتمبر په 14 د صوبې 15 پولیس چارواکو ته په دې اړه روزنه ورکړه چې د نرخزیانو خلاف د تشدد پر دوی د جنسي تیری او د وسلوال بریدونو پر وخت ابتدایي راپور درج کولو او نورو پلټنو په اړه به کومو مهمو خبرو ته پام کوي.
کمر نسیم وای
دا څه پہله ټریننګ مده د دېنا پہله هم د پولیس افسرانو ټریننګ چې شوې دي د پولیس لائن کې هم شوې دي د وروکی لیول لکه چې د چا سره د پادشاه عموما را دي دا یعنی محرر او د ایس ایس او ټریننګ چې کوم دي د هغه ټریننګ هم د دېنا پہله شوې دي او دا یو اسینشل ټریننګ چې د ټریننګ نه بعد دی ای ایس پی او د ایچ پی د کډر په ټاپ په مختلفو ډیسټریټو کې د چارج خپل دا ضروری دی دا وکړه چې بیا تر چې کوم پولیس افسران دي هغه د خواجه فراو د معاملات نه د هغې د پہچان نه او چې کوم لیګل پروویژن دي د هغې نه نابلد دي بیا دا هم ده چې یو خو د پولیس افسر قانوني رول وي او یو د هغه ذاتي سوچ وي مونږ ته همیشه داسې اندازه د ټریننګ نه پس کېږي چې اکثر افسرانو چې کوم ذاتي سوچ وي هغه د هغې د افیشل رول تر منځ راشي او هغه طریقې سره خپل کار نشي کولی.
د خیبر پختونخوا له سوابي سره تعلق لرونکي یو نرخزي د سپتمبر پر لسمه هغه وخت د خپل یو کشر رور لخوا په ډزو وجل شو چې کلا په راولپنډۍ کې په یو پروګرام کې لګډون وګست خپل کور ته روان وو او له دې وړاندې هم د سپتمبر په 9 په پیښور کې یو نرخزي ګلپاڼه په یو وسلوال برید کې وجل شو او بل ملګری چاهتي ژوبل شو. د دغو پیښو خلاف د سپتمبر په 14 په پیښور کې د احتجاج پر وخت یو نرخزي نازش وای په صوبه کې د دوی پر ضد تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
خو لکه چې زه وایم چې دا یو ټیم هم لپاره جوړ کړل شي حکومت ته دا اپیل کوم چې دا یو ټیم هم لپاره جوړ کړل شي چې هغه 24 ঘন্টې سره زموږ لپاره کار کوي نو آی ترانس په خټه اډي اوس دین علاوه هم زموږ ترانس څه به فوس نه دي اوس هم یو واقع شوی دی زموږ یو ترانس چې شوی دی هغه سره ریپ شوی دی نو هغه ته یاري نواز نشي ته تولې ولی هغه نه خلک دم کیا نیول کې هغه ته باو چی
بلخوا کمر نسیم وایي ته 2015 کال وروسته په بر پختونخوا کې 3 او یا نرخزیان وچل شوی او سبان دی پر 2000 بیلابل تشدد شوه دی
تر یو چور تر مړی شوی دی 2000 نه زیات وړاندې کې شوی دی په 2000 ټکو کې دا موږ وګورو د دې خاص ټرند دی دا په شپه کې زیات تر وړاندې کې شوی دی دا یا په هغه شوی دی چې دی پروګرام پر روانو یا هغه شوی دی چې دی پروګرام نه واپس روانو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی او د بشري حقوقو د کمیټې غړي پیر فدا محمد وایي دوی په صوبه کې نرخزیانو د حفاظت او د دوی د امنیتی مسلو د هواری لپاره پولیسو ته روزنه ورکوي او په دې اړه د قانون عملي کولو ته هم پوره پام کوي.
په سوشل میډیا باندې او ډیر زر چې څنګه سوشل میډیا باندې راشي د غشي فورن چې کوم دی په هغه باندې هغه اکس واخست تاسو ګورئ ګورمنټ پرووینشل ګورمنټ چې دا د غکې د شورا شي هغه کې فورن ای کې دغه والی کنه چې دا پرونه ملته کې په اسمبلی کې د ماشومانو د غشي کم اشز د او دا دغه د کوم دغی هغه کې پرونه په نیشنل اسمبلی کې ډیبیټ شوی دا شوی دی کنه چې دا ورتر ورتر دا قانون چې کوم دی څنګه ماحول د غکې کې چینج کیږي سوسایټي چینج کیږي د خلکو دغه ویلیو د خلکو رویې چې کوم دی هغه چینج کیږي دا ډیر شوزوی ډیر فیکټرز دي کنه چې مختلف قسمه دغی کنه دي وجوهات دي.
د سپتمبر په 14 په ټول پاکستان کې نرخزیانو پر دوی د تشدد او وسلوالو بریدونو خلاف احتجاج وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې پر دوی د تشدد او د وسلوالو بریدونو مخه دې ونیول شي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي.
د خیبر پختونخوا چارواکي خوشاله دي چې د روپیه ټولنې په مرسته ورته یوې غیر سرکاري ادارې لخوا ضروري وسایل او اوزار ورکړل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د کووډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره به دا وسایل په کار راوستل کیږي. چارواکي وایي په مارچ میاشت کې د کورونا وبا د راتګ نه پس دوی ته معلومه شوې وه چې هغوی ډېر کم وسایل لري چې پرې د خلکو درملنه او د وبا مخنیوی کولی شي. نور حال شبیر جان راکړي.
د پیښور یو مقامی هوټل کې د جمعې په ورځ په دې اخلا شوې یو غونډه کې د یورپي هیوادونو اتحادی یا یورپین یونین د سورلاند کار کوونکي د اټلی یو غیر سرکاري سازمان سیسفی انټرنیشنل د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې ته د کرونا وبا په تشخیص یا معلومیدو کې او د دې په درملنه کې استعمالیدون کې خوشا د نیم ملیون یورو جدید مشینری او سامانونه صحت محکمې ته ورکړل. تیر مارچ میاشت کې کلنه چې د پاکستان مرکزی حکومت په شمول څلور وړو صوبو کې هم د کرونا وبا له وجې بیړني حالت اعلان شو، نو د صحت محکمې چارواکو په وینا دوی ته هغه وخت پته ولګېده چې څومره د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه کمزورې ده او دې کې څومره کمی دي. دوی وایي چې نه یوازې د ضروري سازو سامان او مشینری او د عملی د تربیت هم سخت کمی رامخته شو. په دغه دستوره کې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې نمائندګي کوونکي هم د صحت محکمې سیکرټری سید امتیاز علی شاہ مشال لیڈیو تھا پدے حق لوویل.
اس طرح تھا کہ جب یہ پینڈیمک آیا تھا تو ہمیں اچانک احساس ہوا کہ ہمارا ہیلتھ سیکٹر بہت ویک ہے.
دا سوا چکل دا کرونا وبا راغلے وا نمونگ تا سمدستی پتا ہوا لگے دا چی زمون دا صحت نظام ڈیر کمزور دے اور ڈیر ضروری سامانونا چی پاس پتالونا کی پکارو حغمون سر نبو دغ سامانونا تر ډیر حدا اوس را رسیدلی دی او اوس کلیوالو او لر پرتو علاقو باندې زمونږ توجه ده چې دغلته مریض ورشي او هم په دغه ځای کې د ده علاج وشي، نه چې غټو خارونو یا سپتالونو ته راولیږي، ځکه چې اکثر مریضان په لاره کې سا ورکړي یا ورته تکلیف نور هم سیوا شي. او دغه سامان مونږ ته سیسوی انټرنیشنل هم راکړو، مونږ خپل هم اغستی دي، ان ډی ایم ای یا د قدرتي افتونو د انتظام مرکزی ادارې هم راکړل او خپل بجټ هم مونږ روان مالی کال کې 50% زیات کړی دی. نو اوس مونږ که خدای وغواړي نو خپل د صحت نظام ښه کوو. د اټلی دغه غیر سرکاري نړیوال سازمان چې د 2015 راسه پاکستان کې په زلزلو سیلابونو او بای حالاتو کې کار کوي په پاکستان کې د سازمان مشر فرمان احمد خان مشال لیڑو ته وایي چې په بیړني حالاتو کې د پاکستان حکومت سره کار کوي.
ابھی حال میں ہم ایبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ مل کے کورونا وائرس کے خلاف اس جنگ میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں.
اوس مونږ د خیبر پختونخوا حکومت سره په شریکه د کورونا وائرس په ضد د هغوی مرستې کوو او دې کې زمونږ لومړیتوب د خیبر پختونخوا هغه علاقې دي چې کومې لرې پرتې یا وړې ضلع دي. لکه اوس دې پروجیکټ کې مونږ خیبر پختونخوا حکومت خوشا د نیم ملیون یورو سامان ورکړو او دا به شپږ بیلابیلو ضلعو اسپتالونو کې ورکوو چې پکې اورکزی ضلع هم شامل ده او مونږ تمه لرو چې دې طبي سامان سره به د دغه اسپتالونو توان نور هم سیوا شي. نوموړی وایي چې دغه سامان ورکړو نه علاوه دا صحت عملی اهلکارانو را مرحله وار تربیت هم ورکوي. دا اورگزی قبایلی ضلع مشتملی اسپتال مشر ډاکټر اصغر شاه مشال لیړو ته په دې حق لووي چې دغه جدید او طبي سامان ته دوی ډیره اړتیا لري.
دا اکوپمنټ ډیر زیات ضروری دی د هر ډی ایچ کیو اسپیټل لپاره، خاص کر د ایس یو لپاره، ایچ ڈی یو لپاره او دا آپریشن تھیٹر دا پارا، خاص کر په کمزې کې چې اکسیجن سپلای کول وته مشکلی، الته اکسیجن کنسنټریټر ډیر زیات ضروری دی. په ډی ایچ یو هاسپټل کې کارډیاک مانیټر د کارډیالوجي وارد د پر ضروری دی، آپریشن تھیٹر دا پر ضروری دی او دا ای سی یو ایچ ڈی یو دا پارا دا اکوپمنټ ډیر زیات ضروری دی.
13 مارچ ته کرونا وبا صورتحال اعلانې دورستو د ملک تندور برخو پشان د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو او طبي عملی هم په سپټالونو کې د مشینری او د حفاظتي سامانونو د نشوالي لوجه احتجاجونه هم کړو. خیبر پختونخوا کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې شمیرې تر مخه چې د احتیاطي سازو سامان او مشینری نه کېدو له وجې یوازې په خیبر پختونخوا کې تر 1300 سیوا د صحت عملی اهلکاران چې پکې خوشا 1300 ډاکټران هم شاملو کرونا وبا اغیزمن کړو، چې پکې د دوی په وینا د 1300 سیوا پکې مړ شوي هم وو. دا پامړ ده چې د سرکاري شمیرې تر مخه تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې 2500 نه سیوا کسان کرونا وبا اغیزمن کړی، چې خوشا 2500 نه سیوا مړ شوی دی او 15000 نه سیوا واپس روغ شوی دی. د صحت محکمې چارواکي وایي چې کرونا وبا په زور کې کمی راغلی دی، خولی د اولس د بی احتیاطۍ له وجې دا کیسونه واپس زیاتې دي شي، نو باید اولس احتیاط وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوس راځو د افغانستان د سولې لپاره په دوحه کې روانو خبرو ته. د افغانستان د دولت پلاوی وایي هیله لري چې له طالبانو سره به د اوربند په اړه موافقې ته ورسیږي. په همدې حال کې تمه ده چې د دواړو خواوو د پلاوو ترمنځ خبرې د شنبې په ورځ بیا پیل شي. پرون د دواړو لورو تخنیکي ټیمونو بیا هم د طرز العملونو په اړه خبرې وکړې. په عین حال کې د امریکا د بارنو چارو وزیر په یو وروستۍ مرکه کې ویلي چې د افغانانو ترمنځ سوله به د افغانستان د بیا رغونې فرصت برابر کړي. احمد تکل نور تفصیل راکړي.
که څه هم د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې تر اوسه یوازې پر تخنیکی مسایلو متمرکز دي، خو د افغانستان د دولت د پلاوی ویان نادر نادری ویلی دی چې له طالبانو سره پر اوربند موافقې ته هیله مند دی. هغه دا څرګندونې د قطر له ټلویزیوني شبکې الجزیره سره په مرکه کې کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچې پلاو ترمنځ د طرزالعملونو په اړه خبرې پرون د شپې تر ناوخته پورې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. ښاغلي نادری مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف موارد ډېر نه دي. هغه هیله څرګنده کړې وه چې د ده په وینا یو دوه اختلافي ټکي به هم ډېر ژر حل شي، خو پرون شپه ناوخته د دولت د مرکچي پلاوي غړې حبیبې سرابي ازادۍ راډیو ته وویل خبرې ښایي د جمعې په ورځ له یوې وقفې وروسته د شنبې په ورځ بیا پیل شي.
جمعه است، فکر نمی کنیم که ما مجلس داشته باشیم. بخوب ما گچی که حاضر هستیم.
میرمن سرابی وای جمعه ده فکر نکوم چه غونډه وشي، که څه هم موږ چمتو یو، خو مقابل لوری خیر رخصتی وکړي، ځکه د هغوی کورونه دلته په قطر کې دي. د شنبه پر ورځ به یقینا غونډوي، د تماس گروپ به بیا هم سره وګوري او پر پاتې مسایلو به خبري وکړي.
باقی مونده صحبت خاط کردن
په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د وږي په 22مه نیټه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې، خو له هغې ورځې تر اوسه د تماس ډله چې د دواړو خواوو استازي پکې دي د غونډو د طرزالعملونو او کاري اصولو په اړه بحثونه کوي. میرمن سرابي وویل پر دې مسایلو له موافقې وروسته به د غونډو پر مهال ویش او اجنډا خبرې وشي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانانو ترمنځ خبرې به بریالۍ شي. ښاغلی پومپیو د وږي په شپږویشتمه له فاکس نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل نور نو هغه وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. ښاغلی پومپیو وویل سوله به افغانانو ته دا فرصت په لاس ورکړي چې خپل هیواد بیا ورغوي.
It's time for peace. I think every Afghan recognizes that, whether they're in the north.
پومپیو وای هغه وخت را رسیدلی چې باید سوله وشي. زه فکر کوم هر افغان که په شمال کې دی که په جنوب کې، که د افغانانو په ائتلافونو کې دی او که د طالبانو په لیکو کې، ټول همدا وایي چې دا جګړه پوځي حل لار نه لري او هغه لار له کلونو راهیسې بې نتیجې وه. نو ځکه هیله من یو داسې یوه سوله او پخلاینه وشي چې یو ځل بیا به افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې خپل اقتصاد ورغوي، فرصتونه رامنځته کړي او د هر افغان بشري حقونه خوندي کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په قطر کې روانې خبرې به څومره وخت دوام وکړي، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلی دی چې د افغانانو ترمنځ خبرې به ستونزمنې وي او ښایي ډېر وخت واخلي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
پرون د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران د غوث ملاتړ ماموریت د کمانډان جنرال سکاټ میلر په ملتیا د افغانستان لغمان ولایت ته ورغلي وو. هغوی د لغمان ولایت له ملکي او نظامی مسؤلینو سره په ناستو کې د مرکز او ولسوالیو د امنیتي وضعیت د ارزونې ترڅنګ د امنیت د پراختیا ژمنې وکړې. تفصیل باز محمد عابد راکړي.
د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلری ملتیا کوله د سپتمبر په 18مه نیټه لغمان ولایت ته ورغلی ول. اول ته یې له ملکي او نظامی مسؤلینو سره په ناستو کې د دې ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې ترڅنګ د امنیت د پراختیا ژمنې وکړې. د لغمان والي رحمت الله یارمل راغلي پلاوي ته د دې ولایت په ملکي او امنیتي وضعیت معلومات شریک کړل. په دې موقع د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال اسدالله خالد رسنیو ته وویل
نن هم منظور دی لغمان د امنیتي وضعیت ارزونه او هغه اقدامات چې باید وسی او د صلح په تړاو د آینده پروګرامو او پلانو په تړاو لوالي صاحب، معاون صاحب او ولایتي شورا او لوا قومندان صاحب، امنیت قومندان، رئیس د امنیت سره د هغوی د مشکلاتو لیدنه او له هغوی سره دا مسایل شریکول. موږ خپل تدابیر هم لرو لرو او ان شاء الله هیڅ ځای په افغانستان کې نه دی سقوط په حالت کې وینه و سقوط کوي.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزیر مسعود اندرابی رسنیو ته وویل د لغمان د خلکو په غوښتنې د پولیسو په تشکیلاتو کې زیاتوالی راوسته چې ډیر ژر به نوي حوزې هم جوړي او فعالیت پیل کړي.
ان شاء الله ډیر ژر به هغه د حوزو ادم چې کړی و هغه نوی تشکیل چې جوړیږي د ښار د لا امنیت خوالي لپاره په هغه هم خبرې وکړي او په عین حال کې مونږ په دې هم خبرې وکړي چې د طالبان چې څه برنامه نیولي چې ماینونه او د وژنې او د چسپکي ماینونه دا چې ملکی کسانو ته مرګ جوبره اړي په دې په هکله د پولیسو څه امکانات او څه تیاریانې دي په دې باندې هم اقدامات شوي دي او هم لارښوونه وشوي.
په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې اترې له نږدې ساري او تمه لري چې ښې پایلې ولري. نوموړي افغان ځواکونه د سیمې په کچه قوي ځواک یاد کړ او زیاته یې کړه چې کولی شي د خپلې خاورې او ولس ساتنه وکړي چې نړیواله ټولنه ورسره په دې برخه کې همکاره ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ایدلے اولی دلے شے.
د افغانستان او د نړیوالو چارو په بارنیټ روبین په یو امریکایي مجله کې د طالبانو او ایران د اړیکو لوړې ژورې څېړلې دي. دی وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن وو نو د ایران ورسره تعلقات دومره خراب وو چې ان په 1990 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنگ امکان پیدا شو، خو اوس له څو کلونو راهیسې پر تهران د طالبانو د مرستې او ملاتړ تور پورې کیږي. پامیر ساحل د لیکنې مهمه برخه وړاندې کوي.
د افغانستان او د نړیوالو اړیکو چارو پو بارنیټ روبین په امریکایي مجله وار آن د راکس کې لیکلي چې له طالبانو سره د ایران تعلقات خورا پیچلی بڼه لري. دی وایي په 2013 زیږیز کال کې چې امریکا له ایران سره له اټومي موافقې ووته او بیا یې ورباندې بندیزونه ولګول، نو تهران له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د طالبانو غوښتنه تکرار کړه. تر دې مخکې ایران تر کلونو پورې له طالبانو سره د سیاسي جوړجاړي مخالفت کاوه او ویلي چې په القاعده ډلې او طالبانو کې توپیر نه ویني. په لیکنه کې راغلي چې د امریکا تر بندیزونو وروسته ایران له طالبانو سره مرستې پیل کړي او د افغانستان غربي سیمو ته یې له خپلو پوځي قوماندانانو سره وسلې هم ورواستولې. خو د 2020 زیږیز کال د فبروري پر 9 چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړه، نو ایران یې غندنه وکړه. د روبین په خبره په 1990 زیږیز کال کې چې طالب پلو یو پاکستانی وسلوالو په مزار شریف کې د 9 ډیپلوماټانو او یو خبریال په ګډون 11 ایرانی وګړي ووژل، نو تهران خپل ځواکونه په حرکت کې راوستل او له افغانستان سره د جنگ خطر پیدا شو. د کاګي ایرانی ډیپلوماټان او وګړي د سپاهي صحابه پاکستان وسلوالو وژلي ول چې د طالبانو له لوري د مزار شریف نیولو په جګړه کې برخه اخیستي وه. روبین وای په 1990 زیږیز لسیزه کې ایران د شمالي اتحاد مرسته کوله او د اتحاد له مشرانو برهان الدین ربانی، احمد شاه مسعود او په هرات کې له اسماعیل خان سره نږدې تعلقات لرل. په 2001 زیږیز کال کې چې پر امریکا د القاعده ډلې تر برید وروسته واشنگتن او نړیوالو ملګرو یې په افغانستان کې جګړه پیل کړه، نو تهران ورسره لواکه د طالبانو په لری کولو کې پوځي او استخباراتي مرسته وکړه او د افغانستان د راتلونکو پاړې د بون په غونډه کې فعاله ډیپلوماټیکا ونډه واخیسته. روبین وای حال دا چې کله طالبانو په 1994 زیږیز کال کې په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړل، نو ایرانی او مشرانو څو ځلې بیل ثبوته تور پورې کړ چې امریکا د طالبانو ملاتړ کوي. د دې خبره تر 2001 زیږیز کال وروسته د ایران د قدس ځواک په خوانی مشر قاسم سلیمانی خپله د امریکا د استخباراتو له مرکزی ادارې CIA سره په پنچیر او باګرام کې د پوځي اډو په جوړولو کې مرسته وکړه. سلیمانی سږ کال په جنوري کې په عراق کې په امریکایي ډرون برید کې ووژل شو. روبین وای هغه مهال منځلارې محمد خاتمی د ایران ولسمشر وو او داسې بریښېده چې د تهران او واشنگتن اړیکې پر سم لوري درومي. خو د 2002 زیږیز کال په جنوري کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې تور پورې کړ چې ایران په هرات ولایت کې خپل نفوذ پراخوي. تر دې وروسته د هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج ډبلیو بوش چې په خپله وینا کې عراق، ایران او شمالي کوریا د شیطانی محور په نوم یاد کړل، نو دې تهران داسې ولړزاوه چې تر ننه یې پایلې محسوسې دی شي. په وار آن د راکس مجله کې بارنیټ روبین لیکي همدا لامل و چې تر کلونو ایران په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د موجودګۍ مخالفت ته دوام ورکړ. په تیرو کلونو کې استخباراتي معلوماتو دا هم وښوده چې ایران طالبانو ته وسلې ورکوي او د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور او بل مشر ملا ذاکر هغه هیواد ته سفرونه کول او هلته د انقلاب ساتونکي ځواک میلمانه ول. منصور په 2015 زیږیز کال کې د بلوچستان په چاغي سیمه کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. روبین وایي داسې ښکاري چې هغه وخت د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو جوړولو بهیر پیل شو او بالاخره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په 2019 زیږیز کال کې ایران ته ورغی او هلته یې له چارواکو سره ولیدل چې د دواړو ترمنځ د رسمي اړیکو د پیل ښکارندوی کوي. دا زیاتوي دا هر څه ښیي چې د طالبانو په اړه د ایران نظر او ورسره د اړیکو نوعیت له امریکا سره تړلی دی.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
اردوونکو سورزو خوستا چرته چې د سولې په نوم باندې یو بانډار او مشاعره شوی دا زمونږ همکار نجیب الله الوخیل هم د مشاعرې لورغلی وو او دا راپور یې را لېږلی دی.
د پنجشنبه ورځ ماښام خوستیو شاعرانو د سولې سرود په نوم غزلي زبرنامه کې د خپلو شعرونو او بیتونو له لارې په افغانستان کې د سولې او یووالي د ټینګښت او د جګړې د ښکېل لورو څخه د اوربان هیلې بیان کړې. د برنامه په پیلیزو خبرو کې خوست پالی محمد صدیق پتمن وویل
سوله زموږ ستراتیژي ده نه تکتیک. خو موږ سوله د افغانستان د خلکو د پاره غواړو. هغه ارزښتونه چې د افغانستان خلکو د هغې دپاره په میلیونونو شهیدان ورکړي دي، سوله په هغې ارزښتونو د معاملې دپاره نه ده. سوله یو د بل د منلو دپاره ده، نه یو د بل د منځه وړلو دپاره.
مشر لیکوال او شاعر نواب امیرزی هم په دې غزل زما خوام کې خبري وکړې او ویل
موږ سوله غواړو، عزت مله سوله غواړو، خاص سوله داسې ده چې عزت پکې وي، کور د خپل وي، اولاد تعلیم وکړي، عزت من وي، سیال ولري. موږ داسې سوله غواړو چې په کور کې نه افغانم سوله لمسکي چراش یا افغان يم لمسکي.
د لنډو ویناو وروسته د رباب له ترنګ سره یو ځای آزاد مشاعره پیل شوه چې شاعرانو په کې د سولې ښېګڼې او د جګړې بدمرغۍ بیان کړې. کبیر ریحان خپل دا شعر وړاندې کړ.
توره ټوپکه له تا مې کرکه، خدای دې نوم ورکه په ټوله ځمکه، له تا ویریږي زما مورکه، چې غږ دې واوري پرېږ دې غرکه. ستا سمانه ده له کبره ډکه، ستا ګولۍ کلکه سینه نازکه، بله چاره دې له مانه ورکه، په تا به اخلم نور ته نازکه.
ځوان شاعر قدرت الله درمان خپل د سوری ارمان د شعر په ژبه داسې وړاندې کړ.
زه چې را تېرېږم نو پرکتې په هندارې کا، خېوې کله کله لیونۍ لیونۍ چارې کا، خدای د کابل جنگونه ورک کا، امن راوله خدای د کابل جنکۍ بیرته هوادارې کا. او دغسې پښتونه چې له جنګه قرارېږي نه، داسې ښیي ځان ته چې واده کوي ورندارې کا.
په خوست کې په جوړ شوي غزلیز ماښام کې یو شمېر شاعرانو خپل شعرونه د ترنم په انداز هم ولوستل چې حاضرینو بدرګه کړل. درویش متنوال خپل دا شعر ترنم
کړ.
د د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ارز خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
په سیمه کې د پښتو موسیقي او ادب استادان وایي چې موسیقي د ټولنې د رغولو او امن پر راوستلو کې یو مهم کردار لوبوي. دوی البته زیاتوي چې د دې کار لپاره په سر پورا آواز، د ښه شعر انتخاب او د موسیقي غوره ترتیب ضروري شیان دي. په دغه موضوع د سراج ظهیر راپور وو.
مونگ نغمه دا محبت، مونگ وگمه دا گلستان، امن امن زمون شان، امن امن مونه شان، امن امن زمون شان، امن امن مونه شان.
مونگ نغمه دا محبت، مونگ وگمه دا گلستان، امن امن زمون شان، امن امن مونه شان.
دا موسیقی پوهان او شاعران ادیبان وای که خ شاعری دا موسیقی پا بنا وڑان دکڑی شی نو دا دا امنیت پر آوستو که غور کردار لو بولی شی. دا موسیقی استاز اے آر انور مشال ریڈیو تا او ایل موسیقی او لوی علم دے او دا پتولنی جون کی اهم کردار ادا کوی، خوچ دا پسمتو گا وکار ول شی.
خودی کی سک نشتے چه موسیقی خودی معاشره کی او دا دی معاشره پا خط طرف تا دا بوتو دا پارا یو دیر خط کردار ادا کولی شی. چه اول منگا پا دی خبر بردان کو بی که دا موسیقی دست شی پیچره موسیقی منگا لک چانتی دا موسیقی پا غلو غلواب باندی پوخ شو کنا نو انشاءاللہ تعالی چه پا دی معاشره کی دا دی اهم کردار دا پارا چه کم کم سیزونا لکه غورا گرد لکی گی نو پای که انشاءاللہ تعالی چه سر فیرست موسیقی دا سی او علم دی چه دا پا معاشره کی او دیر خط کردار آدھا کردی شی.
دلگیر زرونا با بیا خواد کرو، وران کرونا با عباد کرو، دلگیر زرونا با بیا خواد کرو، وران کرونا با عباد کرو،
مینے مینے افسانے بکڑو، خورے پٹو جہاں،
امن امن زمون شا.
اے آر انور زیا تکړه چې تیر وختونو کې کومه ښه شاعري د موسیقي په بڼه وړاندې کړې شوی، هغه د خلکو په ذهنونو ښه اثر پرېخي.
دوه سیزونه چې کوم دي نه لازم دي، یو د شاعر انتخاب او بل هغه سره سره د موسیقي چې کوم لوازمات یا کوم رموز دي چې پاغه باندې هغه څه کې یا هغه شاعري داسې فټ راشي چې ستا احساسات سره سره ستا جذبات مجروح کوي نه، بلکې ستا خپل طرف ته راغب کی، ستا خپل طرف ته دومره متوجه کی کنه چې ته د پوره دنیا هغه کیفیت درد دکھ پریشانی اگر ہر یوشی سے کمپنی نے ختم سی اور موسیقی پذیریا باندھے دا شہر خے انتخاب کو فخ آواز باندھے خ موسیقی سرا دا ترتیب سی اور دا دخل کو قبول طور سے نزدی دا زما ایمان دے دا زما تجربہ دا چڈی لے چینجنگ رات لیش.
ہمدرنگ دا چار صدی دا باچاہان پو ہنتون دا پختو دا سانگ مشر شاعر او ادیب ڈاکٹر محب وزیر ہم پدی اڑا مشال ریڈیو تا ہوئی.
شاعری عموماً کا راشی په امن پر اوستو کې د هغه د لوی کردار دی. دلته پښتانه خصوصا د تعلیم یا د علم نه لږ لري دي، نو هغه د موسیقۍ په ژبه باندې د موسیقۍ په اورېدلو باندې هغه باندې زر پوهېږي او هغه ته یې لاس هم رسي. نو په پښتانه معاشره کې چې د امن دپاره کوم وایر لیکل شوې یا ویل شوې شاعري ده او هغه په میوزیک راشي سندرغاړي ووایي د هغه کې څومره مهم او کردار ادا کولای شي چې امن پر وسطو کې زه ځانم چې بل دومره مهمه آله به شاید مونږ سره ډېره کمه.
د اے آر انور وینا د چې هله به موجوده وخت کې د موسیقۍ د لارې په ټولنه کې بدلون راوستې شي چې د موسیقۍ استادان او شاعران ادیبان په ګډه سره د موسیقۍ د خورولو لپاره کار وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سب ویر سب زاری وی چه زماستا یاری وی
تو وفا دغه چنګډا موس مکا مسما
امن امن زمون شان امن امن نشان امن امن زمون شان امن امن نشان
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.